پایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په محل وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سلورزنی کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. مونږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تضمین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. ل دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د شوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمیر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوی کاري پروګرامونه به عملي نسی. د قومي چارو یو تن افغان کارپو میر سردار زدران ازادي رادیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوشو وشوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولای شي.
سوله ولسره وسایشنه دولتونه کچیرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوزي زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخې او د حکومت او خلګو ترمنځ فاصله لری کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنۍ حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واوري. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشرانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیما د تیرو څو لسیزو نه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر نه هونه کړي، ځکه چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې یو په هغه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خپرول کېدو چې ټی ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت دې ته رارسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي تمانچی توپکی پټاخی او دې تاسو نور د تاسو وکټلی د سی بی فلمونو په شکل کې دا سی فلمونه جوړی دي د پښتون کلچر په نامه چې باغې کې د کلاشینکوف کلچر او د توپک کلچر او د تمانچی کلچر او دې په کار کې دي په شعوري توګه موږ دا کمپین دا څوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نه وروسته دا دوه اخترونه چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغې دغه پلاستیکي توکي راوړي او ماشومانو ته ورته ځکه چې ماشومان د اوس نه د توپک او د تمانچی سره مخته کېږي او وروسته بیا عملا د تشدد طرف ته ځي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستې او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډېر زیات کړی دی، ځکه په تېرو دوو کلونو کې د روجې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډېره حده کم شوی، خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي د چین نه او د پاکستان نه دغه دلته راوړي نو ولس من سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره مونږ خبرې کړې دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغې د پښتون خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر ډېره حده رسېدلی دی. خو دا یو دوامداره پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پوښتنه پې وکړي او په ځانګړې توګه هغه تمانچې توپکې او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي هغې مخنیوی وکړي او دوکانداران چې دي هم ولسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې موږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې تر څو دولسم یو افغان مشهور فارغیږي هغه د سولې په هدف پوهي په مقصد پوهي تر څو دوی په کلیو کې د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عمل کار وکړي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضرره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو قانون ماشوم دی نو خو په دې نه پوهېږي، هغه دا تشکیق نه شي کولای چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دی چې تمانچا توپک ورته ورکړو د وړکتوب نه، هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، د خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم جنگی ده ده کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي ته؟
دکاندار یم.
چی شي خرڅې؟
دا خوراک فروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شان دي دغه خرڅوم.
وچ میوه؟
وچ میوه هم ده.
نه خود ممیز نشه.
نه خود ورته داشته ده هرڅه.
دا اوس ده نه خود بازار کې خرڅې ډیر ده، کلک پکې چل څورته وای ته څنګه خرڅې؟
زه خو شهرانم پاسته شهراوړم. نه خود کې بعد شخ دي بعد پاسته دي. قیمت هم دغه راوړم از دلته دکان ته راوړم. دا نو خلمانه خوشاله سي.
دا ست خو شهراوړې کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختم شهراوړم او ډیر سودا مان اخلي هر یو راځي.
څوک لکه ست دکان
دریکه یو کال میکی دکاندار کوم زه
خاله چی کول
مزوري می فوخه کوله
څنګه هغه کار درته خو کړه دکانداری خاله
دا دکانداری اوس خاله
ولی
کله ناس دکان کې
اره ورځ سور په گټی ته
څلور سو پات کې گټه مزف کې
خا بیا په دې څلور سو چی اخلي
وا خا مخه را تر کالی مر کاری راوړ ما
خا یعنی کدا دکان ته نه وای کنه دا کار دینه کولای کوم جی دا مصرف برابر و
نو بیا می مغه مزوري کوله هغه می کوله مغه مزوري ته تلم
ته دا پیسې په مزوري وګټلې بیا دې دکان جوړ
کړ او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لرو مزوري کولای نسو یته مشوره خلکو ته څه
غریبی دی که مزدوری دی او که لو پاری دی نه کای لا دې شکار دی او که هغه دی او که دکان دی واچې دنت
مخکخه خزی
احمد شیبر یم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سفر سره ده د غوړي چې ژورنالیسټ شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نور څه هڅه وکړي لیمجان شنسب ژورنالیزم مو څنګه خوش کړی
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې زه غوښتل مې ژورنالیسته شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې دا ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده سي په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوي د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی چې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، وو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوي کما هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړشي وي دي د هغې لپاره مبارزه وکم.
څه فکر کوي تاسو خو به تعلیم په سویډني ژبه کوي، په کومه ژبه باندې بیا غواړي چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم نو زه غواړم چې به خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، په سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو په دې ژبه پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیسته ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوه؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړه، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړ په دوه مختلف ټولنه کې چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ نیوي مخنیوي کوي، نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطر دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې خپل لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چیرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یو غونډه جهاني سیب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یو وړه خاطره مې جهاني سیب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نور سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي،